دوستان عزیز، با شنیدن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب و اخبار جدید بازم در خدمت خواهم بود، اما اکنون چون ساعت استودیو ساعت 8 صبح نشان میده، میکروفون و استودیو را به همکارانم صالح محمد صالح و احمد شیبر واگذار میشم که برنامه پشتوی ساعت تهیه دیده و آماده نشر دارند.
ډیر مننه سرور صاحب. د ساره ته بجو قدرمن اوردن کوله کڅنګ چې ما همکاري د ونه وکړه. روانه خبرونه چې تر 9 بجو ده د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري زړه توړندې کوم. او ری چې یو لوړتوا امریکایي چرواکي د پاکستان ساينه کړي چې د طالب مشرانو په نیولو کې همکاري کړي. نو رپورټونه هم لرو، خو تر خبرونو ورسته احمد شیبر خبرونه چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو له کمیسیونه بهرنیان ایستلی دي. د کانګرس په نندارتون کې د ازادي راډیو د اوریدونکو لیکونه نندارې ته وړاندې شول. او امریکا ایران ته خبرداری ورکړ چې وخت په تیرېدو دی او صبر په نړېدو. د خبرونو تفصیل: ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو نوی قانون لاسلیک کړی چې له مخې د انتخاباتو د څارونکو ډلې په څارونکو ډلې کې د بهرنیو څارونکو د کار مخنیوي شوی دی. د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وویل پارلمان ونه کړای شول چې دغه قانون رد کړي، ځکه چې ولسمشر ورباندې لاسلیک کړی و. د انتخاباتو د شکایت اوریدنې کمیسیون کې پخوا 15 بهرنیانو کار کاوه چې درې د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوي وو چې د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د کرزی یو په درېمه برخه رایې د درغلیو په تور باطل اعلان کړې. پرون ولسمشر کرزی په دې قانون کې تغییرات راوستل او په دې توګه د شکایت اوریدنې د کمیسیون ټول واک په خپل سکه واخیست. د کرزی یو ویاند سیامه کیروی وویل د دې اصلاح شوی قانون لمخې ولسمشر کولای شي د کمیسیون ته 15 کسان ورو پیشنی. د پخوانی قانون پر اساس ملګرو ملتونو د دې 15 کسیز کمیسیون درې غړي ټاکلای شوی. د بلخ ولایت د شورتپی ولسوالۍ اوسیدونکو پرون مظاهره وکړه او حیرتان شارګوټی ته تللې لارې وتړله. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتل چې د امو سیند پر غاړه د استحکامات ټینګ کړي چې د دوی کورونه اومځه کې لاندې کوي. مظاهره کوونکو وویل چې څو ځلې حکومت خبر کړی دی چې د امو جنوبي غاړې هر کال نړی شي او د دوی کورونه اومځه کې لاندې کوي، خو چا تر اوسه په دې برخه کې جدي پاملرنه نه ده کړې. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد وویل چې مرکزي حکومت دوی د شورتېپی له ستونزې خبر کړی دی او په لنډ وخت کې به یو هیئت سیمې ته ورسی شي. امو سیند په شورتېپی کې تر اوسه د سیمه ییزو په وینا په لسګونو کورونه نړولي دي او په ګونه جریبم ځکه اعلان کړی ده. په واشنگتن کې د کانګرس په نندارتون کې د ازادي راډیو د اوریدونکو تر ټولو شایسته او وشته خطونه نندارې ته کې شودل شول. دغه لیکونه د زرګونو لیکونو له منځه د نندارتون ته انتخاب شوي دي. دغه لیکونه د امریکا د کانګرس کتابتون ته غوره شوي چې د تل لپاره به پکې خوندي وي. ازادي راډیو هر اونۍ د خپلو اوریدونکو او مینوالو په سلګونو خطونه ترلاسه کوي چې د پانتون شاګردان، بزګران، کلیوال او چارواکي پکې خپلې ستونزې بیانوي، د خپلې خوښې سندرې غواړي او یا هم د خپل زړه حال له راډیو سره شریکوي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون وویل د ناتو متحدان له بحران سره مخامخ دي، ځکه چې اروپایي هیوادونه له کلونو راهیسې نه دي توانېدلي پر دفاعي برخې پانګونه وکړي او خپل پوځان وروزي. ګیټس په یو څرګند پیغام کې د ناتو متحدو ځواکونو ته چې په افغانستان کې په جګړه بوختي وویل د بودیجې کموالی د شمالي اتلانتیک تړون یا ناتو یو وفد دی. له دې کبله ناتو ته دا ګرانیږي چې خپل لومړیتوبونه وټاکي او غربي هیوادونه د خپلو پوځانو د رول په اړه تصور وکړي. ګیټس په واشنگتن کې د ناتو تړون افسرانو او چارواکو ته په وینا کې وویل متحدان له جدي او اوږدمهالو سیستماتیکو ستونزو سره مخامخ دي. امریکا یو ځل بیا ایران ته خبرداری ورکړ چې د لانجمن اتومي پروګرام په برخه کې وخت او صبر په تمامېدو دی. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس د ایران له لورې د یورانیمو د غني کولو د پروګرام په ارتباط د امریکا خبرداری بیا تازه کړ او ویې ویل که ایران دغه پروګرام ونه دروي له نورو عواقبو سره به مخامخ شي. تهران د سه‌شنبې په ورځ د اتومي انرژي نړیوالې ادارې ته یو لیک وسپاره چې دې ادارې ته د اتومي سونګ موادو د تبادلې په برخه کې د ایران لومړنی رسمي ځواب دی. په دې لیک کې ایران ویلي دي چې غوښتل یې د اتومي بټۍ لپاره تیل رانیسي او په دې هدف په ټیټه کچه غني شوي یورانیم زیرمه کړي چې وروسته د سونګ لپاره ورڅخه استفاده وکړي. لویدیځو قدرتونو ویلي دي دغه ډول تجارت باید له ایرانه د باندې وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د سودان د حکومت او دارفور یاغیانو د اصلي ډلې ترمنځ د روغې جوړې پر موافقې خوشي څرګنده کړه. د سودان حکومت او د دارفور د عدالت او مساوات تحریک د سیشنبی په ورځ په دوحه کې د روغې جوړې تړون لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو په بیان کې ویل شوی دی چې سرمنشي بان کی مون د سولې دغه تړون د دارفور د بشپړې سولې په لور خورا مهم ګام بللی دی. د عدالت او مساوات د تحریک مشر خلیل ابراهیم د سودان د ولس مشر عمر البشیر سره تړون لاسلیک کړ. دغه د دولس مادو تړون د عدالت او مساوات ګوند ته په حکومت کې برخه ورکوي. د یاغیانو نورو ډلو چې په هغوی کې د سودان د خپلواکۍ پوځیان هم شامل دي له دې تړون سره مخالفت کړی دی. په سربیا کې پرون پولیسو چې ماسکونه یې پر مخونو راکش کړي وو د تبعید شوي جنګي مجرم راتکو مولادچ کور تلاشي کړ. په بلګراد کې دغو عملیاتو نږدې 8 ساعته وخت ونیوه. په دې بهیر کې یو شمیر ځانګړو وسلوالو افسرانو د کور شاوخوا کوڅې وتړلې، خو معلومه نه ده چې په دې بهیر کې د بوسنیا پخوانی سرب قمندان ترک ولګول شو کنه. ګومان کېږي چې نوموړی به په سربیا کې پټ وي، ځکه په بلګراد کې په 2006 میلادي کال کې تر رکېدو مخکې څو کاله په آزادانه ډول ژوند کړی دی. په دې وروستیو کې سربیا اروپایي ټولنې ته د ورګډېدو لپاره د کاندیدۍ وړاندیز کړی. د دې لپاره چې دې هدف ته ورنږدې شي هڅه کوي مولادچ ونیسي. د ملګرو ملتو یو چارواکي له البانیا څخه غوښتنه کړې چې د انساني وژنې د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. په ملګرو ملتو کې د بشري حقونو یو ماهر پرون له البانیا څخه د پوره همکارۍ غوښتنه وکړه چې د سربیا د هغو ملکیانو د وژنې په اړه تحقیقات وکړي چې په 1999 میلادي کال کې د کاسوو په جګړه کې د بدن غړي پرې شوي دي. د ملګرو ملتو د ادارې دغه چارواکي وویل د البانیا حکومت په رسمي ډول د دغو تحقیقاتو په برخه کې خنډونه پیدا کړي دي. د سربیا چارواکو ادعا کړې چې د جنگ په وخت کې البانیایي نژاد چریکانو ملکی سربیان البانیا ته وتښتول، تر وژنې وروسته د هغوی د بدن غړي په تورو بازارونو کې وپلورل. کاسوو او البانیا د انساني بدن د غړو د دې قاچاق په اړه ولاړې شوې ادعاوې په کلکه رد کړي. په دې اړه په لومړي ځل په هغه کتاب کې معلومات خپاره شول چې د ملګرو ملتو د جنګي جرمونو یوې پخوانۍ څېړونکې ولیکه. داود دې سات خبرونه.
نن چهارشنبه ده، د کب یهود 15 چې د فبروري له 23 سره برابرېږي. د سهار 8:08 سوې. قدرمنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې اوري چې د امریکا د مرکزي قومندې مشر د پاکستان ستاینه کړې چې د طالب مشرانو په نیولو کې همکاري کړې. پولیس مشر حامد کرزي د انتخاباتو نوی قانون لاسلیک کړی چې له مخې د انتخاباتو د شکایت اوریدنې کمیسیون کې د بهرنیو څارونکو د کار مخنیوی سوی. په واشنگټن کې د کانګرس په نندرتون کې د ازادي راډیو د اوریدونکو تر ټولو شایسته او اوږده خطونه نندارې ته کښېښول سول. خپرونه د ازادي او اوریدونکي اونیز پروګرام په خپرېدو سره بشپړېږي. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونه لمړی مطلب. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندې مشر په اسلام آباد کې د پاکستان د ورستیو هڅو ستاینه وکړه چې د طالبانو یو شمیر مشران نیولې دي. په اسلام آباد کې د جنرال ډیوډ پټرویس د سرګندونو جزئیات د لویدیځو ایجنسونو په استناد د احمد شبر پورپورټ کې اوري.
جګپوري امریکایي جنرال ډیوډ پټرویس په پاکستان کې د طالبانو د مهمو قمندانانو نیول وستایل او ویل چې دا د استخباراتو د ادارو مهمې هڅې وې چې یو شمېر مهم کسان توقیف شول. په سیمه کې د امریکا د ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پټرویس د سیشن بی پورس په اسلام آباد کې خبریالانو ته دا خبرې وکړې او سره له دې چې د ځانګړې قضیې په اړه څه ونه ویل، خو اسلام آباد ته د طالبانو د تحریک د دوهم مهم مشر ملا عبدالغنی برادر له نیولو وروسته سفر کړی دی چې امریکایي رسنیو ویلي دي چې ملا برادر د امریکا او پاکستان د استخباراتي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا پرون رپورټ ورکړ چې پاکستاني امنیتي کسانو په صوبې سرحد کې د طالبانو بل مشر مولوی عبدالکبیر نیولی دی. تر اوسه پاکستان رسما د مولوی کبیر نیول نه دی تایید کړی او طالبانو هم دا خبره ناسمه ګڼلې ده. تیره اونۍ د کندوز او بغلان لپاره د طالبانو د نومول شوي والیانو د نیولو خبر هم له پاکستان خپور شو. کله چې په اسلام آباد کې له جنرال پټرویس څخه وپوښتل شول چې پاکستان څنګه د افغانستان طالبانو پر ضد هڅې ګړندۍ کړې دي، د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر وویل چې دا مسله یو علت نه لري، دا مهم کار دی. زه نه غواړم چې افراط هم وکړم، خو یو شمېر ناوړه کسان شته چې نیولې مهم دي او په افغانستان کې د یاغیانو یو شمېر مهم قومندانان غواړي چې ژمی په پاکستان کې تیر کړي او په همدې خاوره کې بیا وخت په وخت غونډې کوي. جنرال پټرویس چې په افغانستان او عراق کې د ځواکونو د څارنې مسؤل هم دی، په تیرو لسو میاشتو کې د اسلام آباد هڅې د افراطي مسلمانو وسلوالو په وړاندې وستایلې.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو قانون تر ځینو تغییراتو وروسته لاسلیک کړی چې له مخې د انتخاباتو د شکایت اوریدنې کمیسیون کې د بهرنیو څارونکو د کار مخنیوي سوی. د انتخاباتو د شکایت اوریدنې کمیسیون کې پخوا 500 بهرنیانو کار کاوه چې درې د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوي ول. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی لخوا د انتخاباتو په برخه کې فرمان ته لویدیځو ډیپلوماټانو اندېښنه څرګنده کړې ده. افغان حکومت استدلال کوي چې د نوي فرمان له مخې به د انتخاباتو د کمیسیون غړي ټول افغان نن وڅو په دې ډول دغه بهیر یو مخ افغانیسی، خو یو شمیر څیړونکي دا نه مني. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ رپورت احمد شیبر وړاندې کوي.
افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې د انتخاباتو پر کمیسیون خپل واک زیات کړی دی. دغه فرمان چې تازه وړاندې شوی دی، پکې حامد کرزی ته دا واک ورکړل شوی دی چې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون 15 غړي د خپل وټه کې. په کابل کې خپلواکي خبريال جین مکنسي دا مسله له نږدې څارلې ده. دا وایي مکنسي وایي که موږ د تیر کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته فکر وکړو، نو د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د درغلیو د تحقیقاتو مسله رابرسېره کړه او خبرې یې دوهم ځلي انتخاباتو ته وویسته چې بیا ونه شول. تر ننه کرزی دا نه مني چې هغه وخت درغلی شوی وه. اکثر خلک فکر کوي چې دی د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته قهر وړی دی، نو غواړي چې بیا هغه سی ونشي. روان مجلس کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د انتخاباتو د سیستم له مخې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون له 500 غړو درې د ملګرو ملتونو له لوري ټاکل شوی وو او دوه نور د سترې محکمې له لوري چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له لوري تایید شوی وو. د ولسمشر کرزی د نوي فرمان په اړه د هغه مرستیال ویاند حامد علمی ازادي راډیو ته وویل
پدې باور یو چې په پاسوال کې د درېفتونه شته چې موږ کولای شو خپل نهادونه خدمت انسان خپل کمیسیونه په خپل لاس کې واخلو. دا د افغانستاني پروسه ده چې مخکې شو شوې او داسې دوام لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو پخوانی سلاکار جرارد راسل بیا له دې سره موافق نه دی چې د ولسمشر کرزی هڅه د انتخاباتو د افغاني کېدو لپاره ده. د وی د نوی فرمان له مخې به په سپتمبر کې چې کله د ملي شورا انتخابات ترسره کیږي، نو اکثریت به پکې د حامد کرزی ملاتړ وي. جرارد راسل تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلۍ له امله استعفا ورکړه. ګارډین ورځپاڼې د راسل په وینا په خپلې تازه ګڼه کې دا هم لیکلي دي چې کرزی اوس د انتخاباتو د څارنې په یوازیني خپلواک کمیسیون بشپړ کنټرول خپل کړی دی. د ښاغلي راسل په وینا کله چې په پارلمان کې د حامد کرزی د ملاتړ یو شمېر زیات شو، نو بیا خو اساسي قانون هم بدلولای شي او داسې به وکړي چې ولسمشر ته د دریم ځل لپاره هم د کاندیدېدو اجازه ورکړي.
یو استرالیایي جنرال وویل چې له روزګان ولایت د هالنډیز واکونو تر وتلو وروسته باید استرالیایي پوځیان د دې ولایت د امنیتي چارو مشري واخلي. د روانې اونۍ په پیل کې د هالنډ ائتلافي حکومت په افغانستان کې د هالنډیز واکونو د ماموریت پر سر ړنګ شو. نور حل د اسمت سروان پر پورت کې
یو متقاعد استرالیایي جنرال وویل که هالنډي ځواکونه په اګست میاشت کې د افغانستان له روزګان ولایت ووتل، استرالیایي پوځیان باید په دې ولایت کې د امنیتي چارو مشري په غاړه واخلي. استرالیا چې په 2001 عیسوي کال کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د طالبانو پر ضد له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شوې، اوس په افغانستان کې څه باندې 1.5 سرتیری لري چې په روزګان ولایت کې میشتي. په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو مشري هالنډي ځواکونه په غاړه لري. متقاعد جنرال جیم مولان چې په عراق کې له ائتلافي ځواکونو سره د قومندې په چارو کې مرسته کوله، د استرالیا ای بی سی تلویزیون ته وویل استرالیا اخلاقي مسؤلیت لري چې د هالنډي ځواکونو پر ځای د امنیتي چارو مشري په غاړه واخلي. د همداراز وویل زه باور لرم چې موږ د دې کار توان لرو. فکر کوم چې دا زموږ اخلاقي مسؤلیت دی چې په روزګان ولایت کې د استرالیا د خلکو له معیارونو د هغوی له صلاحیت او بشرپالنې سره سم چلند وکړو. متقاعد جنرال جیم مولان زیاته کړه امریکا تر ټولو زیات ځواکونه افغانستان ته لیږلي، دوی اوس موږ مرستې ته اړتیا لري او که موږ هلته همکاري ونه کړو دا به زموږ د تنګ نظرۍ او ناسم دریز ښکارندوی وي. تیره اونۍ د استرالیا دفاع وزیر جان فالکر وویل چې د افغانستان د ماموریت پر سر د هالنډ د حکومت له نړېدو وروسته باور لري چې هالنډي ځواکونه به له افغانستانه ووځي. فالکر د استرالیا په مرکز کامبرا کې پارلمان ته همداراز وویل چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې څو میاشتې وخت اړتیا ده. دا خبره ما پخوا هم کړې ده چې استرالیا به د هالنډي ځواکونو له وتلو وروسته د امنیتي چارو مشري په غاړه وانخلي. د هالنډ حکومت د همدې اونۍ په پیل کې هغه وخت ړنګ شو چې د هالنډ کارګر ګوند خپل واکمن ائتلافي حکومت ته خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ماموریت د اګست له میاشتې وغځوي دا ګوند له ائتلاف ووځي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په همدې اونۍ کې د هالنډ له صدر اعظم جان پیټر بالکندې سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د هالنډي ځواکونو له حضور او د هالنډ له مرستو مننه وکړه.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د امنیتي حالت په اړه هم رپورټونه لرو. د یو راپور له مخې په افغانستان کې تر اوسه پورې ټول ټال زر تنه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د یوې ویبپاڼې له مخې چې د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو ارقام خپروي، د افغانستان په پرتله په عراق کې د امریکایي ځواکونو تلفات څو چنده زیات دي. په دې اړه نور تفصیل عصمت څاروان وړاندې کوي.
د یوې خپلواکې لویدیځې ویبپاڼې د نننۍ راپور له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو شمېر زرو تنو ته ورسېد. تیر کال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په اټکلن ماموریت کې د پوځیانو او ملکیانو تلفات تر ټولو زیات ول. آی کیژوالټیز ټکی اورګ ویبپاڼې چې د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو ارقام خپروي نن لیکلي چې سږ کال په افغانستان کې 450 امریکایي پوځیان وژل شوي چې له دغو سرتیرو سره له 2000 لومړي کال تر اوسه پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمېر زرو تنو ته ورسېد. خو که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تیرو اتو کلونو تلفات د عراق له تلفاتو سره پرتله شي، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرشوب له څو چنده کمې دي. په عراق کې له 2003 عیسوي کال تر اوسه پورې نږدې 4400 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. افغانستان د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د بهرنۍ پالیسۍ د ایجنډا په سر کې دی او اټکل کیږي چې په دې هیواد کې به د امریکایي پوځیانو تلفات لکه څرنګه چې امریکایي چارواکو هم ویلي زیات شي، ځکه چې دې هیواد ته لسګونو زره نور عسکر استوي. د هلمند ولایت په وروستیو عملیاتو کې چې شاوخوا 15000 امریکایي، بریتانیایي او افغان پوځیان پکې برخه لري، تر اوسه پورې 9 تنه امریکایي سرتیري وژل شوي دي. لبل خو د رومانیا د دفاع وزارت ویل چې نن دغه هیواد یو عسكر هغه مهال په افغانستان کې ووژل شو او بل ټپي شو چې د موټر په لار کې بم وچاودید. د رومانیا د دفاع وزارت په وینا د پیشه د کندهار کابل په لوی لار کې د رومانیایي ځواکونو د غزمی په مهال وشو. تر دې مخکې ناټو او افغان مقامات ویلي وو چې د زابل ولایت مرکز کلات ته نږدې د رومانیایي ځواکونو د زغراول موټر په لار کې د چاودنې له کبله 15 رومانیایي سرتیري ژوبل شوي دي.
په افغانستان کې مو د وژل شویو امریکایي پوځیانو د تلفاتو په اړه اوریدل. امریکایي او افغان پوځیان د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو بوخت دي چې په دغو عملیاتو کې هم بهرنۍ سرتیرو ته تلفات رسیدلي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د هلمند په مرجی کې روانه جګړه د افغانستان د شخړو د پای ته رسیدو لپاره ستره ازموینه ده. د کدا جګړه سم پای ته ورسیږي نور سیمې به هم د طالبانو له لاسه ووزي او اسلام آباد به هم د افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورنکړي. د یو تحلیلي مطلب د اسوسییټډ پریس اژانس یو تحلیلي مطلب په استناد احمد شیبر تفصیل وړاندې کوي.
په پاکستان کې د طالبانو د مشانو نیول او رودي خوده شکاري چې دا کار جدي پر مخ روان دی. اسوسییټډ پریس اژانس سرګندوي چې په پاکستان کې د طالبانو د مشانو لنیولو سره اوس امریکایانو ته د افغانستان د شخړو د پای ته رسیدو لپاره هیله پیدا شوې دي. حال دا چې څو میاشتې مخکې داسې ښکارېده چې د امریکا او متحدانو لپاره به دا ممکنه نه وي چې د یاغیانو مخه په افغانستان کې ونیسي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا له تیرو څلورو کلونو را په دې خوا د لومړي ځل لپاره داسې ښکاري چې طالبان او د هغوی ملاتړي په دفاعي حالت کې دي. د طالبانو یو شمېر مهم مشران په پاکستان کې په توقیف کې دي. یاغیان د هلمند په مارجې کې وسایل او وسایط له لاسه ورکوي او په کندهار کې هم له څو میاشتو را په دې خوا کمزوري شوي دي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې وویل وضعیت جدي دی خو د خرابې په لور نه دی روان. که چرته طالبان او ملګری هم داسې تر فشار لاندې وي نو طالبان او ملګری به خبرو تکشینی. دا هغه غوښتنه ده چې د ناتو مشرانې په افغانستان کې کوي. د سیاسي چارو افغان څېړونکی وحید مجده بیا په دې نظر دی چې طالبان به روغه ونه کړي.
طالبان د سولې د څه شي لپاره وغواړي؟ د هغوی خو نه حکومت غواړي او نه قدرت غواړي چې جاشي په دې حکومت کې د دې حکومت سره شریک شي. هغوی که ووژن سي او که ووژني خلک په دواړو حالت کې ځان بریالی احساسوي. نو زه فکر نه کوم چې دا مسایل چې په نورو هېوادونو کې کېدای شي د دې زور په نتیجه کې کسان داسې جنګیالي راشي او تسلیم شي یا خبرو ته کښېني د طالبانو په باره کې دا صدق وکړي. طالبان بالکل بل قسم خلک دي، هغوی تر پایه پورې جنګېږي په دې مسایلو کې چې ملا عمر هم له منځه لاړ شي. زه فکر نه کوم چې دا مشکل په افغانستان کې حل شي.
پر طالبانو فشار ډېر ګړندی هم نه دی. طالبان لخپل دریزه پشا شوی نه دی. په 2000 میلادي کال کې چې د دوی رژیم ړنګ شو بیرته سره منظم شول. ملکی تلفات هم دوی ته تبلیغاتي ګټه رسوي، لکه د یکشن بی پورس چې په مارجه کې د ناتو هوایی بمباری 21 کسان ووشل. سربیره پر دې چې د ملګرو ملتونو په وینا ملکی افغانان تر بهرنیو پوځیانو د طالبانو له لوري ډیر وژل شوي دي، بیا هم د بهرنیو ځواکونو له لوري د ملکیانو وژنه افغانان ډیر غوسه کوي. جکپوری امریکایي پوځي چارواکي جنرال ډیوډ پټرویس د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې په هلمند کې روانه جګړه د هغو 13 میاشتنیو هڅو یوه برخه ده چې تازه پیل شوې ده. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې په افغانستان کې په پوځي ډګر کې د وروستیو بریاوو سربیره د نړیوالو ځواکونو بریالیتوب حتمي نه دی، ځکه چې افغان حکومت لا هم کمزوری دی. کلونه نور په کار دي څو افغان پولیس او عسکر په خپلو پښو ودرېږي او د افغانستان امنیت په خپله تامین کړي. که چیرته تیرو کلونو ته وکتل شي نو طالبانو د شمال لور تنفس کړی. له شماله یې د افغانستان پر لور د ناټو پر ځواکونو او اکمالتي کاروانونو بریدونه زیات کړي دي او په مرکز کابل کې هم په تیرو شپږو میاشتو کې حملې کړي دي. که طالبان په هلمند کې خپل مرکز له لاسه ورکړي نو شایي په روزګان کې سره منسجم شي. په ځانګړې توګه وروسته تر دې چې ټاکل شوې ده هالنډي پوځان روان میلادي کال له دغه ولایته ووزي او بل هېواد هم تر اوسه اعلان نه دی کړی چې دغه ولایت ته به عسکر استوي. البته که چیرته ناټو په مارجا او شاوخوا سیمو کې وتونی شي چې واکوي مسؤول افغان ادارې ته وسپاري، داسې اداره چې خلک ترې خوشاله وي، نو بیا شایي نورې سیمې هم د طالبانو له لاسه ووزي. یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې د افغانستان په اوسنۍ جګړې کې پاکستان ته هم یو پیغام شته، داسې چې نور نو طالبان په افغانستان کې واکمنان کېدای نه شي او اسلام آباد ته هم په کار نه دي چې په افغانستان کې په راتلونکي کې د خپل اغېز د ساتلو لپاره د افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي.
و موردل چې ځینې بهرني مقامات وایي د مرجې روانه جګړه په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره ستره ازموینه ده. د هلمند په مرجې کې له څو ورځو راهیسې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا پوځي عملیات روان دي چې د بهرنیو ځواکونو چارواکي وایي دغه عملیات ښه پر مخ روان دي او زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو څخه نیول شوي دي. چارواکي اټکل کوي چې دغه عملیات به یوه میاشت وخت نیسي. له سیمې په زرګونو کورنۍ د جګړې له ویرې نور سیمو ته کډه شوي چې اکثره یې د مرستو له کموالي او نشتوالي شکایت کوي. د ازادي راډیو په اونیز بحث کې هم پر همدې موضوع خبرې سوي دي.
افغانان په دغه عملیاتو کې چې تلاشي کېږي افغاني ځواکونه باید ورسره وي چې د خلکو له عناناتو سره بلد وي. البته د دې وړاندیز زه هم ورسره تاییدوم، نه یوازې دولتي قوتونه بلکې د مغه منطقې هغه سپینګیری علما دغه کچیرته مثلا د تلاشۍ په وخت کې ګډون ورسره ولري، زه فکر کوم چې لا به بهتر وي. زه فکر کوم نړیواله ټولنه او د افغانستان دولت دې ته اوس کلک متوجه دي چې تیر اشتباهات بیرته باید تکرار نشي.
د هلمند د روانو پوځي عملیاتو په اړه دغه مفصل بحث نن د مبشین د 2 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو څخه اوریدلای سي. کولای سي چې امغه شیبه تاسو دغه بحث د 2 بجو په خبرونه کې د پای په شیبو کې ووري. په کونړ کې یو شمیر خبريالانو، لیکوالو او شاعرانو د پاکستان د پوځ لخوا د افغان شاعر شفیق الله تشاداب نیونه وغندله او د پاکستان له چرواکو څخه د نموړي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. نور د روحله انوري پر رپورت کې
د کونړ شاعران، لیکوالان، ژورنالیستان او د فرهنګ مینوال وای چې شفیق الله شاداب یوازې د مینې، محبت، ورورګلوي او د پښتنو د یووالي تګي شاعر دی او هیڅ کوم سیاسي ګوند سره تړاو نه لري.
شفیق الله شاداب په پښتو ادب کې او په پښتنو کې یو داسې نوم دی چې موږ یې هیڅ کله نه یوازې د کونړ او د کرخې دی غړي د افغانستان په سینه شو تړلې، بلکې دا د دواړو غاړو د پښتنو د زړه شاعر دی، د هغوی د ښکلاګانو او د مینې شاعر دی. شاداب نه هیڅ کله موږ داسې خبرې نه دی اورېدلې چې په هغه کې دی څه سیاسي رنګ وي. هغه په خپل کور کې ونیول شو د پاکستانی پوځ.
جنت ګل فدایم د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ چې تل یې د زړونو په للمه کې د محبت، د
مینی کرکړې او د دغ زړونو د للمینې د کرکې د نفرت او د بدبینۍ اغزی وستلې دي. د یو میناناک شاعر دی، یو میناناک لیکوال دی، د تل تل د دوستانو سره په ډکه خوله ګرځي، یو میناناک ځوان دی.
اکرام مامند یم، د کونړ ولایت اوسیدونکی. شاداب صاحب یو غیر سیاسي سړی دی، هغه د مینې، سولې او ښکلا شاعر دی، او تل یې په خپلو شعرونو کې خپلې ټولنې ته، خپل ولس ته او په ځانګړي ډول پښتون قوم ته د سولې پیغام رسولی دی. شاداب صاحب تر دې دمه په هیڅ یوې سیاسي ډلې پورې تړاو نه لره او نه یې د کومې سیاسي ډلې سره اړیکې لره، او اوس هم په افغانستان کې د حکومت سره کومه وظیفه نه لره او نه هم دلته له میشتو بهرنیانو یا د چا سره وظیفه لرله.
خیر، د کونړ ولایت اوسیدونکي، موږ نه یو خبر چې هغه په څه تور نیولی دی، هر قسم تورې په هغې باندې. نوموړی تنها او تنها یو شاعر دی، صرف د پښتو ژبې شعرونه لیکي، شعر وایي، او د پښتو ژبې خدمت ته ملا را تړلې ده. په هیڅ قسم سیاسي او غیر قانوني کارونو کې هغه ککړ نه دی، هغه صرف یو شاعر دی.
دوی د افغانستان له دولتي چارواکو غواړي چې باید د ښاغلي شاداب د راخوشي کولو دپاره د پاکستان پر حکومت زور راوړي، او پاکستانی او فوزیانو او نورو مسولینو ته هم پکار دي چې باید د افغاني کډوالو لنیولو او زورولو څخه ډډه وکړي او شفیق الله شاداب له بنده آزاد کړي.
زما د پاکستان د حکومت نه غوښتنه دا ده چې شاداب صاحب زر تر زر راخوشي کړي، ځکه هغه یو شاعر دی.
زما غوښتنه به همدا وي د پاکستاني لوري څخه چې شاداب دې بیرته زر تر زر راخوشي شي.
شفیق الله شاداب د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکی دی، او په افغانستان کې د شوروي اتحاد پر خلاف د جهاد پر مهال د ښاغلي شاداب کورنۍ کوزي پښتونخوا ته پر کډه شوه، چې اوس هم د دیر ولسوالۍ په معیارو کم کې هستوګ نه لري، او څو ورځې وړاندې د پاکستاني فوزیانو لخوا په خپل کور کې ونیول شو چې لا تر اوسه هم نادرکه دی. ښاغلي شاداب همیشه د پښتون قام د سوکالۍ، یووالي، د وږو او بې وزلو خلکو د اواز پورته کولو، د خپل دین او کلتور د ساتنې شاعري کړې ده، لکه چې وایي:
د پښتون قام د بیدارۍ ناره هر لور ته وړم، خو په وطن د خپلواکۍ ارمان بګور ته وړم.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي، د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ، د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1، او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ووري چې د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو لیکونه د امریکا په کانګرس کې ننداري ته وړاندې شوی، خو اوس احمد شیبر خبرونه را اوروي په لنډو کې.
ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو نوی قانون لاسلیک کړی چې له مخې د انتخاباتو په څارونکو ډله کې د بهرنیو څارونکو د کار مخنیوی شوی دی. د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وویل پارلمان ونه کړی شول چې دغه قانون رد کړي، ځکه چې ولسمشر ورباندې لاسلیک کړی و. د بلخ ولایت د شورټیپی ولسوالۍ اوسیدونکو پرون مظاهره وکړه او حیرتان شارګوټي ته تللې لارې وتړله. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتل چې د عمود سیند پر غاړه د استحکامات ټینګ کړي. په واشنگتن کې د کانګرس په نندارتون کې د ازادي رادیو د اوریدونکو تر ټولو شایسته اوږده خطونه نندارې ته کېښودل شول. دغه لیکونه د زرګونو لیکونو لمنځه دې نندارتون ته انتخاب شوي دي. امریکا یو ځل بیا ایران ته خبرداری ورکړ چې د لانجمن اتومي پروګرام په برخه کې وخت او صبر په تمامېدو دی. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس د ایران له لوري د یورانیم د غني کولو د پروګرام په ارتباط د امریکا خبرداری بیا تازه کړ او ویل چې ایران دغه پروګرام ونه دروي، له نورو عواقبو سره به مخامخ شي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د سودان د حکومت او دارفور یاغیانو د اصلي ډلې ترمنځ د روغې جوړې پر موافقه خوشي څرګنده کړه. د سودان حکومت او د دارفور د عدالت او مساوات تحریک د سیشنبی پورس په دوحه کې د روغې جوړې تړون لاسلیک کړ.
قدرمن اوریدونکو، ستاسو ځینې شایسته لیکونه د امریکا تر کانګرس پورې رسیدلي او په خاص نندارتون کې ایښول شوي دي. په واشنگتن کې د کانګرس په نندارتون کې د ازادي رادیو د اوریدونکو تر ټولو شایسته او اوږده خطونه ننداره ته کښېښول شول. دغه لیکونه د زرګونو لیکونو لمن څخه دغه نندارتون ته انتخاب شوي دي. د ازادي رادیو د اوریدونکو دغه لیکونه د امریکا د کانګرس کتابتون ته غوره شوي او هورې به پکې خوندي وي. شیبه مخکې مې په دې اړه په واشنگتن کې د ازادي رادیو عمومي رئیس اکبر ایازی وپوښت.
دا ازادي رادیو ته چې اوریدونکو په دې کلونو کلونو کې په سلهاو حتی په زرهاو لیکونه راستولي دي، د دې څخه اول خو زه د اوریدونکو څخه ډېره مننه کوم چې دوی همیشه ازادي رادیو ته تل خپل لیکونه راستوي او خپل ارتباط یې راستولی ساتلی دی او ډېر ښایسته او په زړه پورې لیکونه راستوي. په همدې وجه وه چې د امریکا د کانګرس کتابخانه چې د دنیا تر ټولو لویه کتابخانه ده، هغې د دې لیکونو سره چې ډېره دلچسپي او مینه پیدا کړله او کوشش یې وکړي چې دغه خطونه په یو نندارتون کې د امریکا د کانګرس په کتابتون کې کښېږدي. او هغه یو علت یې دا و چې دوی دا کتابخانه په ذات کې د 200 نه زیات قالو زړه کتابخانه ده او په دې کتابخانه کې د دنیا د ټولو ځایونو څخه تاریخي کتابونه، تاریخي آثار او د هنر او آرت مسائل پراته دي. نو دوی کوشش وکړي چې په دغه نندارتون کې د افغانستان د خلکو د 200 کلن تاریخ په زړه لیکونه او خطونه پراته وه چې خلکو استولي وو، لیکلي وو. دغه زاړه او دغه نوي لیکونه یې دواړه په دې نندارتون کې کښېښول چې د امریکا خلکو ته وښيي چې د افغانستان خلک د لیکلو سره، د هنر سره، د شعر سره، د ادب سره او دلچسپي لري او همیشه په مطبوعاتو خپل لیکونه استولي دي. نو په دې لوی محفل کې چې نن جوړ شوی و د کانګرس په کتابتون کې تقریبا 3500 کسو اشتراک کړی او ګډون یې کړی چې په هغه کې د کانګرس غړي وو، د امریکا د بین المللي نشراتو اکثره مامورین وو او دوی په دغه نندارتون کې برخه واخیسته او په ډېره زیاته مینه یې د دې قدر وکړي او اکثره دې ته حیران وو چې د افغانستان خلک په دومره مینه د ازادي راډیو ته لیکونه لیکي. او په دې نندارتون کې موږ اکثرا ډېر په زړه پورې هغه لیکونه چې په هغه کې محتوا موجوده وه، په هغه کې مهم سوالونه زموږ شخصي وو موجود وو او داسې لیکونه وو چې د هغه خلکو په اوږدو پاڼو باندې، په ګلانو باندې، په منظرو باندې، په اشعارو باندې رنګین کړي وو. دا مو په نندارتون کې ایښی وو او دغه په زرهاو لیکونه به د امریکا د کانګرس نندارتون دغه کتابتون ته د ازادي راډیو له خوا څخه تحفه ورکړه شوه.
د ازادي راډیو عمومي رئیس اکبر ایازی و چې له واشنگتن څخه د لیکونو د هغه نندارتون په اړه معلومات ورکول چې د ازادي راډیو د اوریدونکو شایسته او اوږده لیکونه پکې نندارې ته ایښول شوي وو. په روانو په پاتې شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
آزادی او اوریدونکی
دا آزادی اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم په دې هله چې تیر اونۍ په خیر در باندې تیرې سوي وي او له خوشحالۍ ډکه اونۍ په مخ کې ولري په وسنی پروگرام کې هم تاسو په لسکونو پیغامونه راخستل سوي دي چې تاسو خپل ستونزې بیان کړي پر ځینو مسایلو مو نظر څرګند کړي او د ځینو نورو مسایلو په اړه مو تبصرې کړي دي زه سلیم محمد صالح يم چې هر اونۍ د آزادی اوریدونکی دوه پروګرامونه درته وړاندې کوم د ازادي اوریدونکو پروگرام چې ستاسو د لیکونو ټلیفوني پیغامونو او ایمیلونو پر اساس جوړیږي تر ډیره ستاسو ستونزې بیانوي چې اکثره وخت اوریدونکو خپل ستونزې په خپل بیانوي او له چارواکو څخه د حل لارې چارې وړي موږ هم په اوسنی پروگرام کې ستاسو په لسګونه دغه ډول پیغامونه سره راټول کړي او خبرو چې چارواکي واوري او د حل پر لارو چارو یې غور وکړي له اوردی مقدمه تریژم خو یادونه درته کوم چې د پروګرام د پایپ شیبو کې د ټلیفون شمیرې درته اعلانېږي د لیکلو لپاره کاغذ او قلم تیار لزان سره ولري رازو ستاسو پیغامونه ته
عبد الله د کندوز ولایت د شتاچول سالي وسدونکې ما درې جمهور صاحب څخه د خاصه کدا زړه غداران د ملت په وینو چې لاسونه سره دی لکه جنرال صاحب عبدالرشید دوستم درې زره طالبان د شهیدان کړل نو کدا چې خلک په حکومت کې خپل کې د عوام چې کوم امید او دا حکومت لري یا یو کومه توجه لري د داس خلکو څخه بینو چې دا حکومت کې وخت څه د خلکو به توجه دا کوم احساسات حکومت څخه ونه ګرځي او په دې باندې ډېر خلک خوابه دي
زه یو کارګر د ننګرهار ته بمره کچ خبرې کوم زمونږ مشکل دا دی ورونه چې فوراً او دستي د رئیس ایوان څخه پښتنه تاسو وکړئ څلور سوه جوالیان حاضر دي دلته د یو نیم سل کسانو جوالیانو پیسې فوق العاده کسان چې په کور کې دي او هغې ته مونږ اوټونه ورکړلي پارلمان ورته وایي مونږ ته یا پنځوس یا شپېته روپۍ رسېږي او رئیس صاحب د ګمرک د غرمې ډوډۍ د جوالیانو د پیسو نه خوري دا په کوم نظام او په کوم قانون کې راغلی ده
السلام علیکم ویدایره ما تاسو تاریخ نو څنګه نه ویلای کوم ماته د جوړې راځي سندر د پرګرام شماره هم دا شمیره پرواسته
ګران اوریدونکو موږ اکثره وخت په خپل پروګرام کې اوریدونکو ته یادونه کوو چې د ازادي اوریدونکو پروګرام په پیغام ثبتون کې ماشين کې دي د سندرو فرمایشونه نه ثبتوي ځکه چې نه رخ پریږي او نه ورته سندره خبرو نو له تاسو هم هیله کوو چې د ازادي اوریدونکو پروګرام پیغام ثبتون کې ماشين کې یوازې خپل ستونزې بیان کړي او پرځونه مهمه مسایلو تبصره وکړي د سندرو لپاره په کابل کې د ټلیفون یواش میراسته چې تاسو یې یاداشت کړي او پر همدې شمیره زنګ ووهي او د خپل خوښي سندره زنی و غواړي دا شمیره ده 00939 3892 شمیره بیا تکراروم 00939 3892 تاسو کولی سئ د پښتو سندرو لپاره هر شنبه د سهار لسو د غرمې تر دولسو بجو زنګ ووهي او د خپلې خوښې سندره وغواړي نور پیغامونه به هم واورو
ما دغه سوال دی چې موږ دغه ماجر به سرګن کړو کاتون نن لرو څنګه کاتون نن لرو دغه څل موږ کدي صاحب دې موږ یو غو مخری کې یو کات ما چې هو ای په نیمه لاته چې را دي چې کوم څه کاتون نن لرو چې موږ ته ماجر دا اسکر موږ څنګه وی نسی وو
زمونږ بشری صاحب نه دا سوال چې دغه د دوز کې دغه اسکر او ایجاد نفر زخمیان کړیو نو دغه نه خواهش دا ده چې کوم وخت دغه کیږي او لاسکر باید راوړي اعلان وشي چې ملکی خلک کوي خواته شي او نظامي بلې خواته شي بس لغه عملیات وشي
چې دغه غله د حکومت نه لري نشي دا حکومت خدای ته جوړ شي که تاسو اوس نه په مازه وخورئ وخورئ دا حکومت نه جوړیږي چې دا غله ختم نه کوي وسلام
زه ایمل د افغانستان د زرملې ولسوالۍ اوسېدونکی یم او په الحال په سعودي عربستان کې موقعیت لرم او د رادیو کوم پښتو کوم خبرونه شې دي غواړم چې معلومات ترلاسه کړم له تاسو نه ډېر مننه کوم مفتشری معلومات راکړئ د رادیو لاس
قدرمن اوریدونکو کې چیرې ازادي رادیو په منظم ډول واوري چې د کابل پر وخت د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي خامخا به د معلومات هم واوري چې د پښتو خبرونو وختونه کوم دي کې اضافي معلومات غواړي د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته ولاړ شئ د ازادي رادیو د انټرنیټي پاڼه آدرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org نور معلومات له هغه ځای تر لاسه کولای شئ
امر د افغانستان امریکان د خفازاب نیو د افغانستان د خو نو وځي نو ټول مرګو دامه شو
د غلام حسن خان کوچه د خوست له ولایت تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټولو کارمندانو ته سلامونه وایم او خصوصا صالح محمد صالح د دې سلامونه وایم چې دی د مظلوم او د وزلو افغانانو غږ تر مسؤولو چارواکو رسوي. او موږ په اخره کې اورېدلي دي چې حامد کرزی له طالبانو سره روغه جوړه کړي، که دی په طالبانو سره روغه جوړه وي چې نو دا به ډېر نیکبخت او ښه کار وي. نور له دې خارجیانو نه افغانستان خلک او افغانان له دوی سومو راغلي دي. د موږ نه ګونه مسلمانان شهادت باندې رسېږي وروره، چې نه لاس ګناه یې او نه پښه ګناه یې.
مازیم سیدی اڅګری د روزګان د ولایت خاص روزګان ولسوالۍ ساسر په تماس کې. اول خپل سلامونه محترم صالح محمد صالح ته وړاندې کوم. زه د 324 معلمینو په مشرۍ ساسر په تماس کې یم. نور یو شکایت لرو. د میزان میاشت رئیس د وسط د جدي د میاشت اخیره پورې تقریبا 15 واره موږ خپل نفر لیږلي په ماشو په سندر ماشونه په د ولایت د خاصه نه ورکول کیږي. دله کو چې وزارت مالیه ته هغه مو خورل سي نور نور مقاومت سره خبري وکول سي. موږ درې ساو ته ویشتنه استادان چې تر هغه ناسي او د درو میشته هم ساور جوزا د دله سو اتا ته خل می د درو میش ماشينه راکول کیږي. د نورو میش ماشينه پاتول د نه راکول کیږي په سبب دغه چې و میش مکتبونه بنول. دله کو چې دغه موږ کوي غن ګور مقاومت ور سي وسلام.
زه عبد الرحمن او د ازادي رادیو د لارې نظر د افغانستان ډېر ولایتونو ته مسافرونه کړي دي. ډېر ځایونه ته تللم، ډېر ولایتونو ته خو بدي پنځه شپږ کاله بعد د ننګرهار سره په ننګرهار کښې مې چې ولیدل الحمدلله د باسازي کارونه ډېر ښه صحیح روان دی. خو یو مشکل چې په ښار کښې مې ولیدل د ښاروالي له خوا نه بالکل کنټرول په بازار کښې نه شته. د صفائي په رابطه درته وایم، د نظم په رابطه، د فروشا په رابطه، دا بالکل یو ضعیف اداره ده. پکار دا ده چې د ښاروال صاحب په دې کښې یو جدي تودو کې نظافت د ایمان جز دی او په دې رابطه د نورو ولایتونو په شان ښار باید پاک وساتل شي.
محترم سلیم احمد صالح تاسو خپل سلامونه وړاندې کوم او بیا وروسته ستاسو کارکوونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه په حیث د یو معلم، زما نوم دی معلم سیدی اڅګری د روزګان د ولایت د خاص روزګان د شادمان د علي لیسې یو تن ښوونکی یم. زموږ ماشینونه د درو میاشتې راکول سوي دي. د دیارلس سوه اته اتیا کال د درو میاشتې ماشینونه راکول سوي دي چې په هغه کښې زموږ څخه دوه زره افغانۍ د درو میاشتې په سر زموږ ته ګرځول سوي دي. مهقمانده دا اووه میاشتې دي اوس موږ ته نه راکول کېږي.
ګران اورېدونکي، ستاسو دوه پیغامونه مو په دې اونۍ کې ترلاسه کړي او دواړه مو واخیستل. که ستاسو یاد وي، څه موده مخکې مو د پوهنې وزارت ته د مطبوعاتو رئیس میلمه و چې د پوهنې مربوط مشکلات مو ورسره شریک کړل او د هغه ځواب مو واخیست. ژمنه کوو چې یو ځل بیا به د پوهنې وزارت کوم چارواکی په پروګرام کې میلمه کړو چې ستاسو پوښتنې او غوښتنې به ورسره شریکې کړو. ستاسو اوسني پیغامونه په دې پروګرام کې ځای سوي دي.
زه ګلستان خان تیموري د لاهور ستاسو سره مخاطب یم. افغانستان د هوا عوامو او د طالبانو او د حکومت په خدمت دا درخواست ده چې خدای ته وګورو. نور مسره جنګېږي د خلکو په خولې د ګاونډي ملکونو، هغه موږ تاسې نه پرېږدي، امن ته مو نه پرېږدي. زه دغه ته حیرانه تللی یم چې د پاکستان ملایان په پارلمان کښې ناست، مولانا فضل الرحمان صاحب، قاضي حسین احمد او سمیع الله صاحب او نور مولي صاحبان، دا هغه نوړي خوندي زامن یې په بهر ملکو امریکا لندن پارس کښې دوی خپل هلته مکتبونو کښې دي یا یونیورسټۍ کښې دي. موږ ته وایي تاسې خپل مکتبونه او خپل صدر او خپل وزیران او خپل ملایان تاسې سره مړه کوي. دوی قرار ناست یې په پارلمان کښې او موږ ته وایي چې لاړ شئ افغانستان ته جهاد وکړي. دغه ته زه حیرانه تللی یم چې موږ افغانان به ته کله پورې همداسې یو بل سره وجنو. زه دغه ته حیرانه بیا هم تللی یم چې څوارلس کاله خو مو یو بل په دې نامه مړه کړی چې یو صاحب مینه جماعت دی، بل حزب اسلامي دی، بل حرکت دی، بل څوک دی، بل په کوم نامه دی، بل په کوم نامه دی. یو پر یوه غونډۍ ناستو کلمه مو وویل، بل پر بله غونډۍ ناستو کلمه مو وویل، یو بل مسلم نه کوله او یو بل ته مو شهیدان ویل. موږ دغه حیرانه تللي چې روس تللی دی. روس نه بعد بیا هم سر څوارلس کاله پنځلس کاله موږ په افغانستان کښې امن رانلی. نن چې په افغانستان کښې امن راغلی، موږ خو له طالبان وړونو څخه دغه مطالبه کوم. یو افغان مسلم مزدور سړی یم، همدغه مطالبه مو ده چې په افغانستان کښې خدای ته وګوري، امن ته کښېني، مذاکرات ته کښېني، خپل مشکلات خپل حل کړي. ملا احمد مرګ موږ داسې ورور دی او کرزی صاحب نور دغسې کوم خلک چې دا زموږ ستاسې افغاني وړونه دي ټولې سره کښېني، خپل مسله دې حل کړي. وسلام.
عبد الحميد ميدان وردګو د نخد لوسالین خبرې کوم دا د مونږه حسابو کې کوم دا هغه نشته دا جهاد او شهید ولې ترستل شي دا د ماري نظر پښتنه لږه دا جهاد او هغه شهید د کتابونه استل شي دي اول مخې وځي مونږ درسنه یې نو اول وی کتاب سره کې عالم قلم باندې اتل اوس عالم انار راځي دا نو ولې دا پښتنه لږه دا ماده جواب
السلام علیکم زاز غر مشال خبرې کوم د کابل نه ډاکټر عبد الله استاد ربانی یونس قانونی فهیم او سایب هغه خلک دي چې افغانستان تبا کړي او د افغانستان خلک یې قتل کړي دي او بشری جرمونه کړي دي دا باید ټول محکمه شي
دا د اداري فساد وړوند یو پیغام لرم غواړم چې راته شریکي او په افغانستان کې باید اداري فساد تر هغه روان وي تر څو چې ټول هیواد کې اسلامي شرعي نظام قائم نه وي
د ننګرهار د ګمرک چې خبرې کوم دا مخ کې هم پیغام پی خو د خدای د پاره رسول د پاره از برای خدا او قران د خل ملم کوي دغه د رئیس د ګمرک ته وایي چې تاسو ولې د جوالانو پیسې نه ډوړوي خو ولې د ګودامونو مدیر ته وایي چې ولې تاسو د جمعې د 9000 روپو چې وایي از برای خدا موږ فلسطینیان نه یو
دا چې په پارلمان کې دا خبره کوم دي دی چې دا د خلک تایری او ټول ټول د دینه په چې د سرنویس په څیر د حکومت
زه یاسر خان د خوست ولایت د ځدی میدان ولسوالۍ اوسیدونکی زما دا پیغام دی چې ولې افغان اوروره د بل پخنه خپل د افغانستان ورانوي امیدویم له خاورو سره ګډوي او تر سره نور مملکتو ته متازوي راشه خپل کور جوړ کا نور جنگ جګړې نه لاس واخلا ورسلام
سلام علیکم د غزنی ولایت کرباغ د ولسوالۍ تاسو اول د آزادې فراډو باندې انتخاب لاره مسجد مو په دقیقه کې کړه باغ خپل سوالي کې راځو وخت کې چې چاپی دي او پر مخ خلک وژل شوی دي راپور نه خبر کړای تاسو دا خواهش کوم مو غوړو مقامات وره
د ګل رحمان روحانی د ننګرهار د ولایت د اساره کې غلجی ولسوالي اوسیدونکو پیلن د مسافرې شپې ورځې د آزاد جمو کشمیر کې تیروم موږ په پاکستان کې کارټون راکړي دغه کارټونو تاریخ تیر ده زمنګ د افغانستان د خارجه وزارت نه دا درخواسته چې موږ د کارټونو غم دی وخوري ځکه چې موږ دا کارټونه چاته ورخاره کوو راته وایي چې د کارټونو وخت تیر ده نو په مهرباني سره د آزادۍ راډیو نه چې د وزارت خارجه سره زمونږ غاړي کې ټینګ کی
یو پیدا د کندز د ولایت د بشارچو ولسوالۍ تر دې سره د ویلو خدای خبره کوي چې د طالبان سره سلونه کوم او د بری خارجه د غقم توخانه د صالح کمانډان د سم ځکه د نظامي وظیفې سره لیدل نو دا د کومې د خبرو سره ډېر منافات لري ځکه چې په کم وخت کې له د تاسو د ګرن کان کې شګل طالبان خو د ولایت کې محاصره و نو جنرال د سم د تفصیل چې هغه د جنه مو سره وکړي هغه چې د طالبان ډېر چې په شهادت ورسوه یو وزه د یو خدای طالبان سره د خبرې کې ادبلي خو وايي چې زه هغه د جنرال د سم د خاطر د تاسو سره لیدل دا د ګرځا د خبرو په موضوع کې ډېر غټ تناقض موجود دی
زه نه ابراهیمان لیوان خیل د خصوصي د صبرای ولسوالۍ څخه احمد ده زه د آزادۍ رادیو تل اورم ډېر ور سره مینه لرم ډېر ښه سندره کوي زموږ لپاره خصوصا د پښتنو لپاره والسلام
زه د امن نتی ته حق باندې خبر کوم چې کدي صاحب برمان کوي چې د خرچې نه دی راول کیږي دا خو د داخلي جهاتن او د تجارت د فارمي توان د جهات لپاره د ټول افغانستان د فارمي توان نه دا توان د فار د دې د شنو کې چې د یو شپږ د فار ټول په سیم د غوړ کې واچي زراعت ته فار لوي توان کې شي او کچې د دې واچې چې د انفلاسي مواد د جوړیز مو دغه د هغه د لږ غونې د غونې په کار کې د غفلت سم نه کولای یغه نه بندولای شي نو
زه د غورماشت ولسوالۍ د باغست ولایت د بندر جاسه ژغېګم زه دا کزې څه په هله لرم په دې ارام کې قانونه ست باید ارامي راولي پر موږ
السلام علیکم زه نه مطلق من دوه ولایت د لارام خلک خبرې کوم په څوار دولت مخ دا منه لږ مثلا چې یو څه د لارام د ولسوالۍ سره دا د اسکر د لارام ولسوالۍ کې د امنیتو د ډوډۍ د برق څوارې وري چې مارا په څو بده کو نه کې څو نو ټانکې د څه د برق غوښتنه نو څوار کړه او نو سره منه نه کړه چې د برق پر کو د لارام ولسوالۍ کې دا تر اوسه پورې مګي چې ولا کړه د برق نه شي دا غږ نه کومه کې څه نه کې څه سره دی ورته چې په لارې د برق نه شي دا چې سره چې د برق خبرې واکې چې په لارې وکړي د نو څه نه راځي نو دا موږ دا څه دا توجه غواړم
قدمون اوریدونکو هر اونۍ ساسو په سلګونو پیغامونو ترلاسه کوو چې اکثره ساسو شکایتونه او سنزې بیانوي. که څه هم دغه ټول پیغامونه له چارواکو سره نسو شریکولی، خو په مجموعي ډول یې په اوسني پروګرام کې ځایولی سو. وړاندې په پیغامونو کې له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او نورو موضوعاتو په اړه مسایل مطرح شوي دي.
زه کرم خبره کوم له چاغشکا د ما د رمضان بشر دوست خبرې ډېرې خوښې دي چې له طالبانو سره د سولې پاکلې کولې. زه غواړم چې ټول د افغانستان خلک او مشران د خبرې وکړي او دغه د حقیقت هغه ټکی روښانه شي د افغانستان د سولې په باره کې.
زه مشال پروانه د چمن څخه خبرې کوم. د طالبانو سره د اله کوم چې بس د افغانستان بلا مخه راپوي پرېږدي پر سو پر چې دو مخه پالیسی د پاکستان، خو افغانستان ولاکه آزاد دی، ولاکه په کانفرنس باندې ولاکه د خپلوسی چې امیت کرزی نن په ترکیه کې زرداری سره کانفرنس کې یا د ترکمنستان د ټولو خلکو سره
په دې باندې افغانستان ولاکه آزاد شي ولاکه طالبان خبرې وکړي څوک پرې چې اسلام آباد افغانستان ولاکه جوړ شو سلام
د جوړي د خبرو په باره کې افغان دولت ته یو وړاندیز لرو افغان دولت همیشه وایي د طالبانو هیڅ درک نشته یا ادرس ځکه خبرې ورسره مشکل دي په دې باره کې وړاندیز لرم هغه دا چې استاد یاسر په طالبانو کې ډیر نفوذ لرونکی ډیپلوماټ دی او اوس په پاکستان کې د څو وخت راځي باندې دی استاد یاسر ته د لندن او یا هم بلې غونډې ته بلنه ورکړل شي یو خو به طالبان په دې کانیز چې افغان دولت واقعاً غواړي جوړ وسي او بل استاد یاسر ښه علمي او سپېڅلی شخصیت دی دا به هم آزاد شي
بلې زه ګل مرجان له خوست نه ستاسو سره په اړیکه کې ما زما پوښتنه دغه ده د ازادۍ راډیو د کارکوونکو نه او دغه خو د افغانستان ولسمشر څخه چې آیا د راتلونکي ټولټاکنو کې چې تاسو کومه ژمنه قضي صاحب کړې وه آیا دا پلي کېږي که نه پلي کېږي چې د طالبانو سره به موږ خپله روغه جوړه کوو که کېږي یو کال کېږي یا یو کال نه کم یا زیات دومره وخت کېږي ولې طالبانو سره جوړه نه کېږي
غزنی ولایت مقر ولسوالی د نوروز د کلی څخه خاجی اعلی نظر خپلواکم د غزاوی راډیو ټول خبرونه د سایلو ول دي د پیغامونو لړۍ په خاص توګه ځکه چې د هر درمن د زو اواز په کې خبريږي هله دي چې د راډیو د لا ازادي او خپلواکۍ په خاطر هم د لړۍ ته لا پراختیا ورکړي زما پیغام خدا دی چې طالبان د جوړي او روغ د فارغ خپل اساسي شرط د بهرنیانو وتل بولي خو چې بیا د حکومت چارواکي وپوښتي هغه بیا د بهرنیانو وتل ناشونی او یا د بل بحران رامنځته کېدل بولي خو کله چې بیا خپله اوباما او یا بل غربي کړي د خپلو ځواکونو د وتلو لپاره یو کال یا اتلس میاشت ټاکي نو بیا یې وتل پر ځای سم کار وي نه ناشونی او نه بل بحران رامنځته کېږي نو ښه به دا نه وي چې د طالبانو سره د روغې جوړې او د یوې ملي پخلاینې په خاطر د هغوی دغه شرط ومنل شي او بهرنیانو ته د حکومت لخوا د هغوی د وتلو لپاره یو مهال ویش وټاکل شي
زه عمر ګل یم لهران تلیفون کوم تلویزیونونه د ماده ارزو ده او دا هیله کوم چې نور دا جنایتکار دا وطن پروشه دا جهاد پروشه دا شهیدان پروشه رهبران نور دی تلویزیون په صفه باندې نه راولي او نور دی مونږ په زخمونو باندې مالګ نه دوړي
زمانم ګل رحمان روحانی حکمل د ننګرهار د ولایت د اساره کې غلجی ولسوالۍ اوسېدونکی زما د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نه دا خواسته چې امریکایي پوځونه او ناټو ځواکونه ټول د افغانستان نه وباسي
السلام علیکم نصیر احمد د غزنی ولایت واغد ولسوالۍ څخه زه د افغانستان د حکومت خصوصا د کرزي صاحب څخه دا سوال لرم دا تلور شپې کېږي د مسجد د جنګ په باره کې پروګرامونه لرئ د اشنا له راډیو څخه خپرېږي خو 100% خلک د افغانستان دې جنګ سره سخت مخالفت ښیي
هلو عبدالرحمن قادری له هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ شنه کلي بادرېګنې ولسوالۍ خبره کوم او اداري فساد هم نشي ورکېدلی ځکه یوه تذکره چې قیمت یې 10 روپۍ ټاکل شوې د کورنیو چارو وزارت لخوا 300 افغانۍ غواړي او دا هر څه یوازې هغه وخت ورکېدلی شي چې قرآني حاکمیت راشي
زمانم د عبدالله یا پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوالۍ څخه خبرې کوم نو وروره دا درې څلور ورځې کېږي چې واوره شوې دي زموږ د غرق لارې بندې شوې دي د احمد آباد ولسوال نه زه خواهش کوم چې د غرق لاره دې په بندوزر باندې خلاصه کړي
اوسنی پروګرام د پای شیبو ته نږدې کېږي که چیرې تاسو هم غواړئ د خپلې سیمې ولسوالۍ او ولایت عمده ستونزې لاسته راوړنې شکایتونه او مثبت پرمختګونه را سره شریک کړئ پر دغو شمیرو زنګ راته ووهئ په افغانستان کې مو د پیغام ثبتونکي اتومات ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 شپېته شمیره به بیا تکرار کړم چې تاسو یې ولیکلی سئ 0 او 2 3 4 1 شپېته او دلته د چک جمهوریت مرکز پراک کې مو د پیغام ثبتونکي ماشین نړیواله شمیره ده 0 0 4 2 2 1 1 4 1 1 5 شمیره بیا تکراروم 0 0 4 2 2 1 1 4 1 1 5 تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم
ಖತಾ
تا دے بے خبر چھ بوی سنگ دل چھ وی نشنا دے او بے خبر چھ بوی سنگ دل چھ وی نشنا دے دھیان کسا سر کر پی ننمی دا زوا خطا دے بے خبر چھ بوی سنگ دل چھ وی